درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د بیا ارزونې لپاره د نوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هیلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي وي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکن کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي، ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د 1 میاشتې، 2 میاشتو یا هم 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. تاسیزم جغل ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ اداري اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لښت تر لښه دریو میاشتو لپاره وځندول شي. د کار په پاکستان کې مشتخه افغانان اندیشمن کړی دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویلې دي د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دیخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل که چېرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ACC کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د POR کار درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د 5 کال چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا دا ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمېر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته د وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي نو خدای کنه ځون خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته 2 ورځې ټیم یې راکړه، 2 ورځو کې ووتې ولا ښځم بولم او رانم بولم نن اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شی لوی څه وسالته موږ سره پناوه یا د موږ چا आवाज اوریدل وی طریقه کار راته جوړ کړو چې په دغه ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار د دغه شی بزان سره وړي دا شی بزان سره نه وړي اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله کده چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسد الله دی. زخپل پیوار کاټی مصیبه اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېګم، خو په دې لندو شپو کې یا په دې لندو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب هغه بيخي ناچلن وضعیت دي. کم سه کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرر ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانوم ده شیر خان
ما د کورانه م دغه سیسی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسدا اوس د درې ورځې کې زکور نه نو زمالات دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دي زموږ به کنه د سیده پاکستان او د افغانستان بالکل ورکوې.
یوازې په پاکستان کې نه، په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وای د روان لمریز کال لپیل تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواد ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبری آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو یو غیر قانوني اتباعو ایستل په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا ل نیول ورسته ل د هواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 14 د ایران ل ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه ل د هواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادبا او نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی وو. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو.
بیکارای نه لاړو ایران ته. د ایران په زور راوستلو سره راغلی افغانستان ته. هلته کار نشته. د امارات نه غواړو چې کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دی وړاندیز چې د غزي استوګندي بلې سیمې ته ولېږدې غبرګونونه څرګند شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزي له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي براوروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شغله ترامپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووسی او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واکه واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ترامپ تر څرګندونو وروسته پرون سپین ماړی وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپین ماړی ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ترامپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ترامپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون ویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاګ مو ورېده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. دا واز انجینر دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی بلکې کورنۍ هم ورته زبری کی.
تیر ورځم به مونږ چې پښتنه وکړه وړه کې دوه مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرته یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیره چیرې وي دا هم تاثیر دی په ټول مونږ کړی.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لکه خاصه هم نو برابر خو لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې. د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز دکلو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړې دي. په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې لز دکلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وډې کړې.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو نو ورسته له هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او د خپل ځان په حق لپاره پکې په هیدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودا نور بنده په هغه ورځ زمونږه امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته. مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څه پېښ کیږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کینه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ نه خوشاینده حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو دا سه کورنه بهر تللو نیو شاین از دکه ولا دا یو اړه خبرې وو اوس مکمل په کور کې یاسو. خو کله چې انسان ل خپل هغه د خو فشینه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا دا سه یو د سړو هیڅ کو خو سره دې سه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډیر زیات فشار په منګ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې
ووایه دا موضوع څومره درته دردناک کیږي.
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې درې پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته، د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص و خو اوس فینا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه وو او ټولو جنکن بند مې پوهنتون نه بندو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکن بیا پیاوړی راغللی، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګن احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره د خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه احواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری وه، هغه له ډېر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بیرته نه شروع کیږي، نو مخه کړی ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده کړی ده یا هم ودونه کړي دي، کوم څه پخوا ورته امید و چې اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټپسخه فارغه شوې او اوس به دند په کور ناشته ده، وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې، لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شو چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دي، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاتک کوو، زموږ ټول شیزي خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټوله پر کور ناس، زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې ودی دا غسش کار، ایگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي، د ایگزیټ امتحان زندوانه خسي، یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی، دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه هلته خو هغه پر بند کړ، دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجینې چې لقابل لګی نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلي باندې راسي قابل لګی ته کینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده؟
دا خو به هته ډیر سخت ده، ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټ څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی، خو نه سکه هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شته ته خپل حق ورکړئ، د شهزه حقوق و پیژنی چې د هغه حق څه دی، په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم دې پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدی لارې د پاره راوځي، دوی باید ودی ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیر دي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. همې اقتصاد را صفر سو او همې تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچنۍ ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، لام دی واجی غواړي چې لوري هم بسی برخه کې زده کړي وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوه، نو د قبلګۍ برخه یې پایل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغه زما لور په یو لسم ټولګي کې وکنه، بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړ چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دې دغه شهادت همې وشي، بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسم ورکړی و، هغه دولسم تر شوی نه و. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډیر پښتون زمي واخستله، هغه چې می واخستله دا لور ته می ویلا دا بیا جړل خیر دی لوري مجړه دا یو تا باندې نه د ټوله پرسن په جن خو باندې دی وسستا مورو غره کوزه پخپله دو لیسانس لارما کور کې نستایم. خیر لوري خوده مهربانه دی، ورځ نه ورځ به خوشی چې ته بخپله تعلیم کې. بس هر ورځ دا جړل ډیر افغان کول بدنه ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسيټ کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دي ختم شي. دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې یونیورسيټ هم باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړ یو خطه ز پخپله جړ ما لوري چې څنګه موت جړ د ټول افغانستان هم دا قصه جن کو ته جړی حسن دی فرشته جن دومره جړل دي چې دي جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی ا دې ټي وي کې ګورم ډیر مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړې کوي. امداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا وایم. څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسيټ ویم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواد شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر اسلامي خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه اسلام نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وای یوه دریم سم کې وای هغه یوه خو چې تحصیلات لږ مخکې تللي وو خپل صورت د بله وړه کوي ما خپل بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مکېنوله نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبعی ده کنه چې هغه ډېره مایسه کېږي ډېر جګرخونی کېږي ګوشهګیري اختیاري وي انزوا ته څي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر شي نه ګوشه کېږي خلک
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي واخې چې د ما نه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل موزه څلور دنه کور لري ما وې څنګه ما څلور لورګانې دي کومه باندې د تحصیل وکړه ما ته څلور راپورته نه دیانه زنوری چین غړم ما ته چم دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خزه دي هر افغان دي هر کورنۍ د غیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قال یو ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نوي پودری نوي به علم نوي دا یو خدمت چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دوه رقم باید مرده خدمت بو کوچه صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کونه د اره مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای تلر شي حداقل په خپل کو درې کې سبا ورچه ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیره منفي اغیزه کړی د چې خپل اولاد ته ګورم اخر ورځم د مونږه چې پښتنه وکړه وړه کې د مینو می سمیاته وي وضعیت څنګه د مو کمپاله کې پرتا یو چې راګم ورته وکړو د مونږه دا ډیره چی غوي یعنی دوم راساسه شوی ده دا هم تاثیرات په ټول باندې کړی تا نه دا نه چې یعنی زده بلان مثال خپل کور کې وینم کله کله وی در کالات هغه وخت کې چې خپل انسان یو چی ووینی نه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډیر ښه در کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي او بعض خلک چې رسیدلی دي یعنی فارغ شوی دي دی ورشتې نه ته کله ورته هم تاسو خوشبخت خلک دي دغه دي حداقل درمان به پزره کې نشته چې دغه شی پاتې دي
ل دې مثلا هم دا څو میاستې تیرې سولې چې د انجونې منسي کولای چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلې ای تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پانتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې د درس لوستلو هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به وکړي یعنی ټول وخت به اته ما به ورته چای میوه ډوډۍ کې خودل دی به چې نه زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورکشو یعنی مایوسه شوی دی خلک هیڅ امیدواری وی نشته مخته بیا نو جبران خو واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چیرته یو متن ولوستلو نو پویم کوم دولت وکړه به چې جنگ جهانی و دی داسې سکون وکنه او دلته چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان صدمه و نه ویني او د مکتب نه پاتې نشي چې کوغو حالت کې دی ته خپل اولادونه نو وای نسل ادامه د تحصیل ورته وکولي افغانستان که چې دا اوسم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا انجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د سنف او د استاد زنانه غم او خري کله کې دروازه ورته بندې کړي
bale دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځنه یو څوک راځي یا نور پنځنه وزي خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ترا واستل چې راځي دې ټولګیو کې کینی وی وی د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې مګر دوی هم هغه مر باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وزه ولا یو څه نشو ویلې د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانې او چلور وړ دولتي تک تکامیاب شو کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی ورداک دره کم پیز ورته نه ورداک یعنی د علم او تحصیل و نمونه ده ورداکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا ورداکې ما بوت له خپلګې بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وټړله نو په دوه وضعیت کې موږ څه وای دوه خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولې دل چې نور دغه دی قابلګې دروازې په دی وټړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت کې واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو، نو چې دا بیا کله کله په دوو چیو چې میدان بیخي باینلو، مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي د روحیه ورکو، ولې هغو ژړه ډېر سخت وضعیت خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بعد از مریض یمه هېڅ یعنې دا هم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې هدا را ورسولې د انجونی.
زه که تاسو هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم، او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم، بل ځای می بیا مثلا داسې کنه چې کم پیسې را کو بیا ته پیواز کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو تلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام وو بجې زه کور ته راشم. یو ورځینه علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي، ولی نن راځي نتیجه ده راځنه.
تاسو ویل چې امیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي، نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه صدا دې چې ګرخونې کیدو ته ما یو لږه ده دیر ماشاءالله با استعداد ها، یعنی د مکتب نه که دفعه همه چی تشپگم نه تدولسم نه پوری اغا تاپ نمره اخیصی و یا پنسیت هم چی کامیابش والا اقدر که و اوغو همیشه وی چې مور زغړم چې ششم و ډیره لایقه جرا شم، او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وی، مثلا اته غدي کول کار ته په شوق نه پورته کیږي، لذت نه ته اخلي جب دی ژوند کا، اته خپل سره واسته نه رسینوس ته باندې چې مور ته ځو بیا غته رقم تی دی
څو واره چې زر تر زر څوک کولای شي چې د افغان خځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو ما اوس خو هیڅ خاطر هم امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وی چې امید په ما شي که بشي، یعنی سر کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ولک بیگم په دوه مورد کیس نشم ویلای بیخي، یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته ما بیخي نه امیده شوی، امیدم دلا سواب کړای دی، داس فکر کم چې دیتی دم دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیانو نور دیتی بدون د الله د دربار نه راه هیڅ لا امید نشته دی موږ.
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناست دي، اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سکول سي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څه وایې؟
والا زه شخصی نظر می کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا ژوند دی ژوند په امید خوړل کیږي، بدون د الله د رضا نه یو پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داس په امید خوړل کیږي، داسې نه شو ویلی چې په کلا د تی د ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، والا هر څه خلاص شول، دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم ده مثلا هغه نجونې چې امکاناتی وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا هم افغانستان کې خو یې ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی ترایی شو که دو تاریخ با بیا منابعی چه پکر که با کسان چه باسواد دیم جونه مثلا زیر سن دید، یعنی ولی دید تشپاگه ما اوام لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا مایند خواهند چه باسواد دید پا دو تاریخ پکر که واسه مثلا امکاری وکی او خپل امید الله سوار میکی.
او اغا چی لور از دکر را گرزه ولسوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزه ولسوی دوی تم روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله داس خونه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل، دې تحولات په ژوند کې ولیدل، هیڅ شي په خپل حال نه پاتې دي، او هیڅ داس شپه نه ده چې سبا نشي، زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2020 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري دی، افریقا په شمول، هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي، هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وشي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسیون نه منلې دي، دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهمه دي. د دې ترڅنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر څه دی کوي، دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري ریدی میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې گویا بندرونه بلکته راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډېر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډېر زیات مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا د پدې عنوان نه چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم، معمولا دوی بیا کوم هغه هوا ته ورزیم په دختل قضیه چې دی د دروغ پر بنسټ جوړي، کم سی پناهندگی چې ورکړي، ځکه بل لاره خوشتنه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا دروغ او اسناد جوړي، د دروغ تذکيري جوړي، لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لاره د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا، او یا کزي په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل ووسی.
کله چې یو څوک په ملک اوسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا چې د بیغوري لواجی، یا دا چې په دې نه پویږي ک د دې ملک په قانون زپونه سم او یو د سی کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوري، یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبری عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د دې د بیخبری عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی ل قوانین ترسو مسائل مخاوني ول شي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې ل واجبې پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
والا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېخ 15 څلوېخ تو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یو غټه پایله همدا ولا چې په میلیونو خلک افغانستان او وطن او ډیر غیر قانوني وتل او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې را ولاړې کړلې لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو د ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللې دي هغه خاطشوي نه دي سید د یو مخه ته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی له کوس چې اکثر افغانان وسی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمی زره منستکی نو بیا اول قرباني خو انداب خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په تاسو هاو سلهاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پخیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت پاک معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولې سي په دې اکلمو روحانه خبرې وکړلې کراسو دې ته د سفر غټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کې په قانوني لاروځي د سفر کول غټې سری په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټ لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټ ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیر زیات مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیر ګټ دي شرعی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهه ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک تر سکه یو نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولنده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه
bale مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکړل کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دسیوی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستانه وټاکل سي څنګه ځان له نوې موهیت سره عیار کړی څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان خپل څه توقع لري هغه تر لاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یو د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې ته راشي او دلته ځان عیار کړي، ژوند ښه ژوند وکړي، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې دا په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست علم مال او ملګری.
خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه ار خواته بل شوه نن دی مینه مشالونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه
نظر باندې زما دنیا ودانه دا خوشحال دسر